دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخري خبري غړې کې ز ساسو قربا ګل آیا زم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی په خبرونه کې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ټاکنه او د دې وروستي حالات په زابل ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنی په قبایلی سیمو کې د مقامی حکومتونو جوړولو کې د خندونو په مومندو کې د سړکونو نشوالی په خبر ایجنسی کې د زدکونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له درته رپورټونه لرو خو لمړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د پاکستان تحریک طالبان مولا فضل الله خپل نوې مشر او شیخ خالد حقانی داغه مرستيال ټاکلې دي د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یومین په 14 کې اکته کسان وژل شوی دي د اروپای ټولنې ویاند وای په جنیوا کې د نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ د جوهري وسلو په سر د خبرو اترو په برخه کې ډیر زیات کار روان دی اوسم تفصیل د پاکستان تحریک طالبان مولانا فضل الله خپل نوې مشر او شیخ خالد حقانی د غمرستال ټاکلې دي د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد 13 ورځ مشال ریډو تول چې د تحریک طالبان د شورا تور پریکړې ورسته فضل الله مشر وټاکل سو نموړي په خوا د سواد د طالبانو مشر د غمرستال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د سوابي اوسیدونکو دي هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر اسمت الله شاین بیٹنی مشال ریډو تول چې حکومت سره د خبرو اترو په نامه ټوکی کوي د خبره اوس به د دوی د بریدونو هدف ته پښتونخوا او قبایلی سیمو پر ځای پنجاب صوبوي په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او د امن جرګې ترمنځ تر څو ورځې جرګې ورسته پر دې سلاسوي چې پوز به پر هغو سیمو بمباري نه کوي ل کوم چې پر دوی دزې نه وي سوي ل سیمې د مشال ریډیو خبريال او یې شاهدان وایي د اعلان 13 ورځ مازیګر د میرانشاه د جمعتونو په سپیکرونو وسو دوی وایي د دې هدف دا دی چې د ولسی خلکو د وژنو مخه ونیول شي دا له ورسره د 14 ورځې د ځای طالبانو مشر حافظ ګلبادر په یو خبر پاڼه کې ولسته ویلو چې میرانشاه او شاوخوا سیمې خالی کی ځکه چې فوج د څه پیښ ورسته پر عامو خلکو ګولۍ وروي لاغه ورسره ځینو خلکو لسمی کړه کړي وا پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د ایټمي وسلو سودا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري 13 ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا رپورټونه غلط دي او د پوینا پاکستان د ایټمي وسلو د نخبرولو پر تړون کلک ولاړ دی دا لغه ورسته چې د پنځبه پښپا خبره سوي د بي بي سي نیوز نایټ په نامه چیرنیس پروګرام ویل چې ایران ته د ایټم بم جوړولو اجازه ورکړل شو نو سعودي عرب له پاکستانه ایټمی وسلې ترلاسه کړي د دې رپورټ لمخې له پاکستان سره نه یوازې سعودي عرب ته د ورکول لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي بلکې سعودي عرب د پاکستان په ایټمی پروژو کې په پراخه کچه پیسې هم لګولې دي د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یومین په 14 کې اته کسان وژل شوي دي د زابل مرستيال والی محمد جان رسولیار د پېښور سنن مشال ریډیو تول د ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی چې شار ته د روان کلیوالو موټر ور باندې وختلې
ملکی وګړو یو سراچر ډول موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واد د غاړې په ماین برابر شوې ده او پایله کې اته نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپی ده
په وچڅو کې څلور مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي چې تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت تللې چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي د کورنۍ چارو د دفاع وزارتونو د ملي امنیت ستر محکمې او لوی څانوروالۍ د استازو په ګډون د پلاوی 13 ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې د پلاوی مشر د کورنۍ چارو د وزارت استازي پوهاند سید نور الله زل مشال لیډو تول چې ځینې وخت هلته قانون تر پښو لاندې کیږي د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کیږي خو سید نور الله زلوای دوی د ولسمشر کرزی له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د بندیانو ستونزې چیړي د اروپای ټولنې ویاند وایي په جنیوا کې د نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ د جوهري وسلو په سر د خبرو اترو په برخه کې ډیر زیات کار روان دی د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو د مشر کیترن آشتن ویاند مایکل مان نن د جمعې پر ورځ ول هله لې چین نن به پرمختګ وسی
This is a very serious process as we've said before.
They were more dear mehnat ko aw mush be kash de sp ul chi mush pa khabar ki parmakhtak ko Michael Mann pa da sal ki da khabari kadi chi de Iran aw da nari de shpo jo taqatun turmans khabari atri rawani de aw da shkari chi dui ba yo da si rogi tawrasi chi la makhi ba da mali bandizuno protocol palar ki da zin rayatun aw kawlo pa jawab ki de Iran atom program ba pa jazwi to ga mahdud kadi ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په خبرو اترو کې ګډون کوي. نوموړي تر دې وړاندې په یروشلم کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدو کاته کړې دي. تر لیدو لمخه نتنیاهو ویلو چې له ایران سره ممکنه سودا ردوي چې لمخه به پر ضد مالی بندیزونه نرمیږي. د فلسطین یو کمیشن د یاسر عرفات د مرګ پلټنه کوي او وایي لوی شک یې پر اسرائیل دی چې د دوی په وینا د فلسطین پخوانی مشر یې وژلی دی. د کمیشن مشر توفیق ترابی د جمعې پر ورځ وویل چې ساینسي راپورټ دا خبره په ډاګه کوي چې یاسر عرفات د زیات عمر یا ناروغۍ له وجې نه دی مړ شوی. دا تورونه په 2004 کال کې د نوموړي د مړ کېدو سمدستي وروسته مخې ته راغله چې یاسر عرفات ته زهر ورکړل شوی وو. اسرائیل ته دا تورونه رد کړي چې ګواکې د عرفات په مړینه کې لاس لري. د زیارت ورځ د سویټزرلینډ ساینسدانانو ویلو چې د عرفات بدن معاینه ښکاره کوي چې پکې د لوړې کچې تابکار ماده پولونیم موندل شوی، خو البته دوی وایي دا نسی تصدیق کولای چې ګواکې یاسر عرفات د پولونیم زهرجنې مادې څخه مړ شوی وو. او وروستی خبر دا چې په عراق کې د زیارت په ورځ د هیواد په لر او بر کې په بریدونو کې 13 کسان وژل شوي دي. دا له 2008 را وروسته د تشدد تر ټولو لوی خونړی ورځ وه. لوی خونړی پیښه د بغداد په شمال کې تر میحا په سیمه کې د رامنځته شوه کله چې پوځي اډه په برید کې 19 عسکر ووژل شو. تر دې وړاندې پولیس ویلو چې کربلا ته روانو حجانو ته د خوراکي توکو ورکوونکو خیمې باندې برید وسو چې پکې 4 کسان ووژل شو. دا شن چارواکي وایي د انا په شارګوټ کې ځانمرګ برید کونکي درې کسان او دارنګ د بغداد په جنوب کې په بمی چاودنې کې 2 کسان ووژل شو. په روان کال کې تر اوسه پورې په عراق کې 15,000 کسان وژل شوي چې پکې یوازې 1000 کسان د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په زمنګ ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستلې شي. د پاکستان طالبانو تحریک مولا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ټاکنه به له وسله والو سره د سولې پر خبرو څومره اغیز وکړي؟
مولانا فضل الله او د حکومت په منځ کې ډېر ټیم کې ډېر زیات تلاپات دي. مولانا فضل الله د سواد مخکلي شوی دی، هغه ډېر ملګري وژلي شوي دي. دوی پاکستان ته مشکلات نور هم راځي.
پاکستان وایي چې اکمی وسلې خوندې لاسونو کې دي. د زابل په مرکز قلات کې د سړک غاړې خف شوی بم په چاودنه کې ته کسان وژل شوی دي. په قبایلي سیمو کې د مقامي حکومتونو جوړولو کې څومره ستونزې دي؟ یو قانوندان وایي د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی د کوونکو وای چې د ایجنسی سرکاري کالج هاستلونه له تیرو درې کلونو راهیسې تړلي پرتی دي.
موږ کلی ناراضونه د تمنګ سبق متاثر کیږي. تقریبا 3 غنټې مزل کوو.
موږ دا بس د هاستل ډیر سخت مسله ده، روزانه تګ راته کیږي نه.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې خري خبري غړی ته غوږیږئ. به د خبري غړی لومړی رپورت. د پاکستان طالبانو تحریک مولا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. نوموړی په خوا د سواد د طالبانو مشر وو. تیر ورځ د طالبانو بیان شاهد الله شاهد مشال رډی ته وویل چې د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بټنی ویلي چې د حکومت سره او ور سره د خبرو په نوم ټوکی کوي. دغه په خبره اوس به د دوی د حملو هدف د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر ځای پنجاب وي. مولا فضل الله سوکته او د طالبانو په تحریک کې څومره فعال دي؟ په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې ورو.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون دلاره وي. د تیرې جمعې په شپه ډرون برید کې وژل شوی خپل مشر حکیم الله میسود په ځای د شورا په متفقه فیصله مولا فضل الله مشر وټاکو او مرستیال مشر د تحریک طالبان پاکستان شیخ خالد حقانی وټاکل شو چې دا ثوابی سره تعلق لري. شاهد الله شاهد وې د تحریک ټولو غړیو پر دې اتفاق کړي او په خوشحالي کې یې هوایی فایرینګ هم وکړو. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان شورا مرکزی مشر عصمت الله شاهین بیټانی زنا رسنیو ته ویلي چې دولت مذاکراتو په نامه ورسره ګپ کوي او په آینده کې د دوی بریدونو هدف خیبر پختونخوا او فاټانا بلکې پنجاب وي. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر لپاره د تیرو څو ورځو نه د طالبانو غونډې روانې وې چې د طالبانو زنا غړیو په وینا پنځه نامونه د نوی مشر لپاره د غور لاندې ول. په دغه کې مولوی فضل الله خان، سید سجنا، شیخ خالد حکانی، عمر خالد خراسانی او حافظ سعید شامل وو. او دا په اول ځل دا چې دا تحریک طالبان پاکستان قیادت یا مشری د قبایلی سیمو نه بهر سوات او سوابی سیمو ته غځېدلې. تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله چې دا ملا ایف ایم په نامه هم پیژندل کیږي د تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود نه زیات سخت دریځه ښودلی شي. په سوات کې د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی باندې ډزو برید او دیر بالا کې د پاکستان فوج میجر جنرل ثناءالله نیازی د مرګ ذمہداری د اغام لاتړو قبول کړي. ملا فضل الله کال 1940 اویایم کې په سوات کې پیدا شوه او تعلق یې د یوسفزی قبیله بابو کارخیل شاخ نه دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی سربراه مولانا صوفی محمد زوم د سوات جانزیب کالج نه تر 12 پورې زده کړې کړې دي او ویل کیږي چې تر 3 درجه پورې دینی زده کړې هم کړې. 2015 او شپږم کال کې ملا فضل الله په سوات کې ناقانونه ایف ایم ریډیو چینل خلاص کړی وو چې په هغې باید تبلیغات کول او خپلو مخالفینو ته ګواښونو ورکولو سره سره په یاد چینل باید د حفاظتي ټیکو جینکو تعلیم خلاف خطبې کولې. سوات کې فوزی اپریشن وړاندې پاکستان دولت د ملا فضل الله د نیولو په مرسته د انعام اعلان کړی وو چې په جون 2009 کې د ده د سر قیمت 500,000 روپۍ نه تر 15 کروڑ روپۍ شو. کال 2009 کې په سوات کې فوزی عملیاتو وروسته فضل الله او د هغه ملاتړي د سوات نه وتښتېدل او د پاکستان دولت تر مخه فضل الله او ملاتړي یې د افغانستان، کونړ او نورستان کې محفوظ پټنځایونه جوړ کړي. د رسنیو تر مخه ملا فضل الله اخیری ویډیو سمو د وړاندې خپره شوې چې په هغه کې نوموړي نه یوازې د پاکستان فوج میجر جنرل ثناءالله نیازی د مرګ ذمہداری قبول کړې بلکې د پاکستان فوج سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی خپل دویم هدف ګرځولی وو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشرۍ له اعلان سره سم د طالبانو مشرۍ له قبایلو د خیبر پختونخوا ته انتقال شوه. له دې سره سره دا لومړی ځل دی چې د پاکستان طالبانو مشرۍ له مسعودو هم انتقال شوه. دا چې دا بدلون څه معنی لري په دې اړه په دا رپورټ اورو.
د دغه بدلون په حواله سره مې چې د فاټا ریسرچ سنټر چارواکي تجزیه کار منصور مسعود نه پښتنه وکړه او وویل
حکومت طالبان په منشو د مذاکرات د عمل خو ویس دستو چې ویس لږ کی مشکله لیدا شي.
په دامو کې عصمت الله شاهین بیټانی د وزیرستان د یو سرګندا سیمینا د افغانستان موبایل ټلیفون په نمبر د شوی فیصله په خلاف وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې د مولانا فضل الله او شیخ خالد حقانی د ستر امیر او مرستیال امیر ټاکلو دا پریکړه د مکمل سلام مشورې نه د ورسته په متفقه تور باندې د تاریخ طالبان پاکستان د شورا په اولستانیزه واکمنه غونډه کې وشوه.
کتمنو اردوونکو هم دې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر حکیم الله محسود د روان میاشتې په پیل کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شو. لدې سره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پر ځای پاتې شوې. اوس چې ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو، آیا د ټاکنه به په راتلونکي کې د جوړجاړې پر خبرو او تړونونو څه اثر ولري؟ په ماضي کې هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه شوي دي. ملیا امیرزاده له نور تفصیل سره.
د نواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په 1 نومبر د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله محسود ووژل شو چې ورسره ممکنه کېدونکې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د طالبانو شورا 13 ورځ د ډلې مشر مولانا فضل الله د ټاکلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الله د ملکنډ او سوات ته طالبانو مشر دی. رستیو کلونو تک او قتل شین د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 2004 راهیسې د امن یو شمیر معاهده شوې دي چې اوازې د سومیاشتو لپاره عملی پاتې شوې دي. اوس چې د طالبانو مشر مولانا فضل الله مقرر شو، نو آیا د نوي مشر ټاکنې سره به راتلونکي کې پر امن معاهده څه اثر وي؟ خبريال مشتاق یوسف زی وای.
هله کوی چې پرس کا نو امیر جوړ شو، نو هغه ته ډېر لوی چیلنج وي، دا کار بل مشکل وي، ځکه چې تحریک دوباره غوړې تر اوسل کم چې دا په 2008 نو کې او بیا دوی چې کوم زه په باندې خلک اوس د خپل ځکه نه ودی، هغه فخر واستل بیا د مستر خبرې سره کول چې کینن چې دا به د نوې امیر لپاره ډېر لوی چیلنج دي. البته مولانا فضل الله جو سره د پاکستان مشکلات سره واقع دي، ځکه چې د مولانا فضل الله او د حکومت په منځ کې ډېټن کې ډېر زیات اختلافات دي. مولانا فضل الله د سواد مخکې شوی دی، هغه ډېر ملګري وجلی شوی دي، ډېر زیات تاکید کړي دي چې پاکستان ته مشکلات نه هم پیدا شي.
بلخوا د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر وای چې فضل الله که د امن خبرې کوي نو ولې به سرته نه رسیږي، ځکه چې جګړې هم پر مذاکراتو هواریږي.
که فضل الله هغه خبرو اترو ته راځي کیږي نو ولې وسره خبرې ونه کوم؟ دغه رنګ خلک سره د ملکونو د خلکو بدای وشي، جنگونه وشي، تاریخ وګوره هغه کې سره سره جنگونه تیر شوي دي، د هغه اخرانه فیصله د خبرو د اترو په لار کیږي. په جنگ نه طالبان ملکونه ورکولای شي، خو نه په دې لس کالو کې حکومتونو طالبان ورکړل. نو دا باید چې یو بل سره کینی خبرې وکړي. نو دا دواړه لیډران زغم چې شاید دا خبره سیریس واخلي چې اوس د خبرې اترې وخت راغلی دی.
تاریخ ته په کتلو سره ډومبه معاهده د شکې ده چې په اپریل 2004 کې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر نیک محمد وزیر سره وشوه، خو دا معاهده هغه وخت ماته شوه کله چې د پاکستان پوس په جون 2004 کې په وزیرستان کې کاروایی وکړه. نیک محمد په جون 2004 کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د نیک محمد پس په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو مشر بیت الله محسود سره د سره روغه معاهده وشوه چې پکې طالبانو ته وسله د کېښودلو شرط نه شامل، خو دا معاهده هم تر ډېره وخته کامیابه پاتې نه شوه. بیت الله محسود په اګست 2009 کې په امریکایي ډرون برید کې لمینځه لاړ. د سوات مولا فضل الله سره هم دغه شان دوه معاهدې وشوې. اوله معاهده په 28 مئی 2008 کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وشوه، خو د تړون باوجود طالبانو وسله کې نه ښودله. د فبروري په 15 نیټه په سوات کې د نظام عدل نفاذ هم څه فائدہ ونه رسوله چې وروسته بیا په 2 میاشتو کې دننه د وسلوالو پر ضد کاروایی وشوه. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر سره شوې معاهده اوس هم په ځای ده. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د مولا نذیر سره شوې معاهده هم قائمه ده. د فقیر محمد سره په باجوړ ایجنسی کې په اګست 2008 کې او په خیبر ایجنسی کې د لخکر اسلام د منګل باغ سره هم معاهده شوې دي. په دې معاهدو کې ویل شوي وو چې دواړه ډلې به پر یو بل بریدونه نه کوي. د مشتاق یوسفزی په خبره کې پاینده کې کومې امن معاهده کیږي نو هغه به د دواړو فریقانو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد کیږي، ځکه چې طالبان اوس ته پخوا په مقابله کې پر حکومت زیات اثر نه لري.
پخوا باندې پاکستان کې طالبان ډېر مضبوط وو، یعنی د سمرا چې قبایلي سیمې دي په دې کې زیات کنټرول طالبانو، او حتی چې سواد بومیر شنګله هم طالبانو سره وه. چې هغه وخت به معاهده کېدې نو هغه به زیات د طالبانو ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کېدی. یقینا چې اوس هم دوی یو غټه خطره ده، خو دوی هغه شان ته چې کوم اثر رسوخ هغه اوس نشته. زما خیال دی چې اوس کوم معاهده کېږي نو هغه کې به هم د برابرۍ په سطح باندې کېږي، ځکه چې اوس پاکستان حکومت هم زیاتې علاقې دونه قبضه کړي دي، او زما دا خیال دی چې اوس او پخوا وخت کې ډېر پراخته.
د ایاز وزیر په خبره اوس له طالبانو سره کومه معاهده زر نشي کېدی، ځکه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا جوړولو کې به وخت لګي. خو که چېرې معاهده وشي نو دا به په ملک کې نن او افغانستان کې هم په امن راوستلو کې مهم کردار ولوبوي.
زبنګ همکار ملیحا امیر زاده وا چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر کې مولا محسود د ورژنی او د نبی مشر مولا فضل الله د ټاکنې په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
نن سهار د زابل په مرکز کلات کې د سړک غاړي خښ شوی بم په چاودنه کې تک آسان وژل شوی دی. چارواکي وایي چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي چې پکې زیاتره خزې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چارواکي وایي د عامو وګړو یو سراچه موټر نن سهار د زابل مرکز قلات ته څیرمه په برو بقرزو سیمه کې پر ماین ختلی دی چې پکې 8 تنه عام کلیوال وژل شوي او موټر چلوونکی ژوبل دی. په وژلو شویو کسانو کې 15 تنه ښځې او دوه ماشومان شامل دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي ماین طالب وسلوالو پر لاره خښ کړی و چې ښار ته روان کلیوال ورباندې ختلی دی. دی وایي په پیښې کې ټپي شوی موټر چلوونکی روغتون ته لیږدول شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی.
ملکی وګړو یو سراچه ډوله موټر د بارو باکرزو په سیمه کې د واد د غاړې په ماین برابر شوی دی او پایله کې 8 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپي ده.
چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي خو لا هم دغې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې په غزنی کې د عامو وګړو پر یو ټونس موټر هم ماین ورچول شوی و چې پکې 19 تنه ښځې او ماشومان وژل شوي وو.
قدمونه اردوونکو پاکستان وایي چې جوهري پروګرام یې په محفوظ لاسونو کې دی او هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه دغه هیواد اټمي وسلې ترهګر ترلاسه کولی شي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایان په یو خبر پاڼه کې کړې ده چې نور تفصیل د اسلام آباد نظم همکار راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د هغه بیانونو په سختۍ سره تردید شوی چې پکې ویل شوی وو غنی د پاکستان په جوهري پروګرام کې سعودي عرب پیسې لګولې دي. د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان جوهري پروګرام د امنیتی مقصدونو لپاره دی او پاکستان به د خپل ضرورت او دفاع لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د پاکستانی اټمي پروګرام او د سعودي عرب د سرمایه‌کاری په حق لا چې مشال ریډیو د ساينس پوها ډاکټر پرویز هود وینا تپوسو کو نو دوی
صاحب نے عرب ممالک سے جا جا کر یہ پیسے لیے.
بٹو صاحب دا عرب ملکوں نہ پیسے اغستے وے او پا خاص توگا د لیبیا او سعودی عرب نہ او بیا چکل پاکستان ایٹمی ازمیختن اوکڑی نو پدی سعودی عرب کی خوشحالی اوشوے او دو پابندو دوران یہ پاکستان تا د 15 ارب ڈالر تیل وڑیا ورکڑا نو زکو سعودی عرب دا پاکستان پیٹم بم خپل حق گنی او وے چی د ضرورت پ وقت با پاکستان ہوئی تدا ورکڑی.
سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے پاکستان کے بم کے اوپر اور بوقت ضرورت پاکستان اس کو یہ دے دے گا.
آیا پاکستان کولی شی سعودی عرب تا ایٹم بم ورکری پدی اڑا تا بیا ہم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اوے
یہ آسان کام اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے بم کے اوپر ہے.
دا کار با آسان زکنی ویچی دا دنیا سترگی دا پاکستان پا بم باندی دی او کپ ستری کدا دا پاکستان دا سرحدون نا باہر ہوا تو او سعودی عرب تا اور رسید نو سعودی عرب با سبا دا نشی ویلے چی دا ور تا پاکستان ندے ور کڑے نو ہاغ صورت کے با بیا دا سعودی عرب او پاکستان دوانو دا پارا خنوی او دا دی دلاسا پیدا شوی رد عمل با دا پاکستان او سعودی عرب دوانو دا پارا دا برداشت نوی.
نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا سعودی عرب اس کو برداشت کر سکے گا.
داشن د دفاعی چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر مومند وای جوہری پروگرام د یو تن پلاس کی نوی بلکې د دې د مختلفو سانګو کنټرول د مختلفو خلکو او ادارو پلاس کی وی دی زیاتوی
ټیکنیکل دغه ته چوکوري نو د ته چکم هارد کور وای چکم میټوی مواد وی دا بیلز کی پراتوی چکم داغي کول وی هغه بیلز کی پراتوی سیفټی میکانیزم بیلز کی پروتوی او د دې چا بینې او کوټ کمی بل بل کسان سره دی نو دا د چاپ په لاس کې راوستل او بیا د غي استعمال دا تقریبا چې ناممکنه خبره ده.
د یادونه دا چې د بی بی سی په یو پروګرام کې د ناتو د چارواکو په حواله ویل شوی وو چې ک ایران اټم بم جوړ کړو نو سعودي عرب به هم د پاکستان نه اټم بم وروړي ځکه چې سعودي عرب فکر کوي د پاکستان په جوهري پروګرام کې ډېر پیسې لګولې دي.
کدمن اردوونکو که څه هم د فاټا ولس د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کوي نو بلخوا د فاټا د چارو تجزیه کاران او د قومي اسمبلی غړي وای چې د دې لپاره به لومړی فاټا کونسل جوړیږي. په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال دا رپورت جوړ کړی دی.
کس هم د فاټا دولس غوښتنه ده چې لکه د نور پاکستان دی په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو بل پلو تزیه کاران او ځینې د قومي اسمبلی غړي وایي چې د دې لپاره به فاټا کونسل جوړول شي نو د هغې وروسته به دلته بلدیاتي نظام ممکن شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم او صدر سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به فاټا کونسل جوړ شي او له هغې وروسته به د بلدیاتي ټول ټاکنو لپاره اقدام اقدامات کولی شي. نوموړي زیاته کړه
پدا باندې مونږ غټه سطح باندې خبرې شوې دي، د مونږ سره دا وعده کړی شوې ده چې د ټولو نه اول به فاټا کونسل جوړي او د کونسل نه بعد به چې کوم نور اصلاحات ضرورت وي د خلکو د تکلیفونو د ختمېدو لپاره هغه به راځي.
همدارز د قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې لومړی به فاټا کونسل جوړول وي او بیا به نور اصلاحات کیږي. دی وایي
بلدیاتی الیکشن لپاره لومړی قدم دا اصل دی چې فاټا لا تر اوسه صوبائی حکومت نشته. اول خو پکار دا دی چې د مرکزی حکومت نه دی صوبائی حکومت ته راوړل شي، یا صوبائی حکومت نه پس دی یو کونسل طرف ته یا ډسټرکټ یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وایي هغه ته یوړل شي. نو دا یو پروسس خدا دی.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نه په دې باب له وپوښتل نو هغه وویل که صدر وغواړي نو د هیڅ یو کونسل ضرورت نشته، ځکه چې د هغه په حکم باندې بې د کونسل هم دغلته دا نظام غځېدی شي. شهاب الدین وایي
ټول چې ټیکنیکلټیز دي په دې ټولو خبرو هیڅ اهمیت نشته. فاټا خو بل نمائندګي غواړي نو دغه نمائندګي په بنیاد هغه یو سټیټس کزان غواړي نو د کونسلټ بلتستان کې هغه د کونسل سیستم جوړ شو کنه. فاټا متعلق یو خبره دام کیږي چې بیره صوبه جوړ شي. زه دا وایم چې فاټا الریډي د پاکستان چې کوم د ریاست تعریف شنه ډیفینیشن شنه دا پاره کې فاټا د پاکستان حصہ ده، لکه څنګه چې دا نوې سلور صوبې دي. فاټا کونسل جوړ شي هم دا نظام رایج کیدای شي، که هغه نوی جوړ نو هم رایج کیدای شي. فاټا د دوی صوبې شکل اختیار کړي هم رایج کیدای شي.
د ذکر وړ ده چې ډېر مود وړاندې هم فاټا کونسل جوړ شوی وو، خو د ځینو وجوهاتو له کبله بیا دغه کونسل ختم کړی شو.
کدمنه اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د خود کفالت سکیم په نوم د قرضو د یو پروګرام لپاره بانک اف خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي، او صوبایي وزیر بخت بیدار خان په دې لړکی وای چې د دې پروګرام مقصد د صوبې نه بیروزګاری ختمول دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبر یار لا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت بیروزګار خلکو ته د خپل کاروبار یا روزګار د شروع کولو لپاره د خودکفالت سکیم په نوم د یوې منصوبې د عملي کولو لپاره د پختونخوا سرکاري بانک بانک اف خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي، او په دې لړ کې 13 ورځ د پختونخوا د صنعتونو د محکمې او بانک اف خیبر ترمنځ یو لوازنامه هم لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې د صنعتونو او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم لاندې به د 50,000 نه واخله تر 2,00,000 روپۍ پورې بغیر د سوده قرضې بیروزګاره کسانو ته ورکولی شي.
او دا بینک اف خیبر مطلب دا چې بغیر سود قرضه ورکړي هر کسان له چې مطلب دا دی چې هېچا روزګار نه کاروبار نه او پاسان نبدې چې داسې نامینیټډ کسان دي چې هغه ضمانتونه ورکولی شي پابې دي که نه.
صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د بیروزګارۍ ختمولو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولی دي، ځکه چې هم د بیروزګارۍ له وجې په صوبه کې د امنیت وضع خرابه شوې ده.
موږ یې پاره پیلو کوشش کوو دا یو زه روان یم دغه اسلام آباد ته د کنیډین سفارتکارو سره زموږ میټینګ دی. زمونږ وعده چې په صوبه کې بلا مدنیت دي، زما انډسټري وته پټکو ولاړه ده، بیروزګاري زیاته شوې ده. دا یو سچویشن موږ په هر پیلو باندې چې که زمونږ بل صنعتونه اداره روان شي دې سره بیروزګاري کمه شي. موږ وعده چې کوشش کوو ملي لیست او وعده چې خرید ته د ټولې دنیا ته او موږ دا وینا کوو چې زمونږ به وعده کې د صوبه پښتونخوا
د خودکفالت سکیم په لړ کې د بینک اف خیبر یو چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې دا پروګرام په تیر حکومت کې پیل شوی و او دې پروګرام له باچا خان خپل روزګار سکیم نوم ورکړی شوی و، خو موجوده حکومت د دې نوم بدل کړو او د دې پروګرام پر مخ بوتللو لپاره یې نورې پیسې بینک اف خیبر ته ورکړې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجې،
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې،
سروي
په 3:30 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې.
خدرمن اردن کو تاسې د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسې لپاره نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شبه دی د ماخام 15 بجې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. د تنظیم خویان شاهد الله شاهد د زیارت پروژ مشال ریډیو ټول چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته مولانا فضل الله مشر وټاکل شو. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او امن جرګې ترمنځ تر څو ورځنۍ خبرو اترو وروسته پر دې سلا سوي چې پوځ به تر هغو سیمو بمباري نه کوي له کومو چې پر دوی ډزې نه وي سوي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي شاهدان وایي دا اعلان تېر مازدیګر د ميرانشاه د جماعتونو په سپیکرونو وسو. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټومي وسلو سودا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري د زیارت ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي. دا لغه وروسته ده چې د پنځمې په شپه خبره سوي د بي بي سي نیوز نایټ په نامه څرنیز پروګرام ول چې ایران ته د ایټم بم جوړولو اجازه ورکړي نو سعودي عرب له پاکستان ایټم وسله ترلاسه کړي. د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یومین په 14 کې اته تنه اوجد سوي. د زابل مرسال والی محمد جان اخرسولیا له پیښو وروسته مشالې ډو ته نن وویل دا ماین وسوال طالبانو شک کړي چې شارته د روان کلیوالو موټر باندې وختلې. د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون په یو پلاوي د دې لپاره کونړ ولایت للی چارته بده بندیان ستونزې وڅېړي. د کورونې چارو او د دفاع وزارتونو د ملي امنیت ستر محکمه او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د دې پلاوي تیر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل. د اروپای ټولنې ویاند وای په جنیوا کې د نړیوال ځواکونو او ایران ترمنځ د جوهري وسلو پر سر د خبرو اترو په اړه زیات کار روان دی. د اروپای ټولنې د بارني اړیکو د مشر کیترن آشتن ویاند مایکل مانن د جمعې پر ورځ ول هیله لري چې نن به پرمختګ وسی. د فلسطین یو کمیشن د یاسر عرفات د مرګ په لټنه کې وایي لوی شک په اسرائیل دی چې د دوی په وینا د فلسطین په خوانی مشر وجلې دی. په عراق کې د زیارت پر ورځ د هیواد په لروبر کې په بریدون کې 10 کسان وژل شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې چې ساسې په امر تر اخره
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د تیری نه په ورځ د پاکستان د پارلیمان په تاریخ کې په اړومبي ځل دا منظر په نظر راغی چې په یو وخت د سینټ دوه غونډې روانې وي. د حکومت او اتحادي ګوندونو اجلاس په پارلیمان کې دننه وشو او د مخالفو ډلو غونډه د پارلیمان د دروازې مخې ته په شامیانو کې وشوه چې پکې د مخالفو ډلو د حکومتي غړو پر ضد احتجاج وکړو. د ادارې په وینا چې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په بیان باندې د اپوزیشن ډلو سینیټرانو دا احتجاج پیل کړی دی او دوی د رویو نه داسې ښکاري چې دوی دا احتجاج تر اوږدې مودې غزول غواړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت له د چودھری نثار په بیان باندې خپل دریس کې لګ نرمي خودل پکار وو او چې دا مسلې په هغه ورځ هوار کړی و نو دا صورتحال به تر دې ځای نه رسیدو. ادارې لیکي چې د سینیټرانو دې لخته د توجه را ګرځولو ضرورت نشته ځکه چې هغوی د پاکستان د صورتحال په خشن خبر دي چې پاکستان کې دا وخت سیاسي معاشي او د امن صورتحال ډیر خراب دي بلکې پاکستان د دننی او بهرنی سخت دباو یا فشار سره مخ دی. نو که په داسې صورتحال کې مخالف ډلې او حکومت په کشمکش کې پاتې شو نو حکومت او ولس ته به یو شمېر ستونزې ورپېښ شي. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې دې اړخته خپل پام راوګرځوي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د نور کلونو پرنګ دا ځل هم د محرم دوران پیښور کې د سکیورټي انتظامات سخت کړي شوی دي چې ورسره د امام بارګا سره نږدې اوسیدونکي خلک د تکلیف سره مخ دي او دغه خلکو ته د پولیس لخوا خصوصي کارډونه نور کولو سره دوی ته کورته پتلو راتلو کې لوی مسله وي. ادارې مخکې لیکي چې د سکیورټي مجبوري په خپل ځای او ولس د دین خبر دي او د لړکی د پولیسو سره پوره پوره مرسته هم کوي خو د سکیورټي یا حفاظت په نوم د ولس د تنګولو اجازه بالکل ورکول ندی پکار، بلکہ دا د بنیادی حقوقو خلاف ورزی دا او اعلی چارواکو لا پکار دی چې د دې مخنیوي وکړي. اداري اخري کې وای چې یوازې د خار خلق نه بلکې د لری پروتو سیمو خلق هم د دې ملک اوسیدونکو دي او د دوی هم برابر حقوق دي. او د سکیورټي دوران ضروری ده چې د تلاشی او کاټ کټو رستو هر تن ته په عزت سره د تلو اجازه ورکړي شي، او څنګه چې اولس د سکیورټي ادارو سره مرسته کوي نو پکار ده چې سکیورټي ادارې هم د اولس سره ښه رویه خپل کړي، نو ورسره به خلکو کې د سکیورټي ادارو او پولیسو په ضد کرکه نه خورېږي.
ٹائمز ورسپانی په یو مقاله کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان سره د اټمی وسلو تړون تیار کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلي ک سعودي عرب دا ډول وسلې ترلاسه کړي نو دا کار به امریکا خپکړي. بل په ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه په پاکستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې د یو ستراتیژیک ځنډ اړتیا ده. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو له غټه کو سره
ټایمز ورسپانې د استخباراتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې کچیر ایران ته د اټمی بم جوړولو اجازه ورکړل سو نو سعودي عربستان به له پاکستان اټمی وسلې ترلاسه کړي. ورسپانې لیکي د سعودي عرب لخوا د اټمی وسلو ترلاسه کول به په منځني ختیځ کې د وسلو سیالي رامنځته کړي، او په دې اړه له ډیر مودې راهیسې په استخباراتي کړیو کې بحث روان دی. ټایمز ورسپانه زیاتوي د پنځشنبه په شپه خبره شوې د بی بی سی نیوز نایټ په نامه چیړنیز پروګرام اشاره کړې ده چې له پاکستان سره سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي. استخباراتي ادارو معلومه کړې ده چې سعودي عرب په دې اړه پراخ ممکنه پلان لري. په چین کې جوړ شوی د خپلو بیلستیک توغندیو د پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده، او د پاکستان په ایټمی پروژو کې په پراخه کچه پیسې لګولې دي. ورسپانه لیکي که سعودي عرب دا وسلې ترلاسه کړي نو دا به امریکا خفه کړي، هغه ځکه چې له دې سره به په سیمه کې ناکراری رامنځته شي او د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره به د ایران د ارادو د مخنیوي سفارتي هلې ځلې هم اغیزمنې شي. د ټایمز ورسپانې په لیکنه سعودي عرب په ډاګه کړې ده چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد له کار کولو نه ویریږي. سعودي عرب د مصر جنرالانو ته ویلي چې که امریکا پر دوی مرستې بندې کړي نو سعودي عرب به دوی ته $12,000 ورکړي. بل پلا ورلد پولیټکس ریویو نومي ویبپاڼې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. ورلد پولیټکس ریویو لیکي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې اوس مهال د یو ستراتیژیک ځنډ ضرورت دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله محسود تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو، او پاکستان ځکه پر دې غوسه وښودله چې دا کار امریکا وکړ. ویبپاڼې لیکي دا هر څه نوی نه دی، بلکې پاکستان یو پلو لکلونو راهیسې له امریکا غوښتنه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، خو بل پلو یې خپلې هغه سیمې هم له واکه وتلې دي چیرې چې امریکا اورپکې په نښه کوي. ویبپاڼه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ بله لاره دا هم شته چې امریکا د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره یو نړیواله تګلاره جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدمن اوردونکو فورن پالیسی مجلې د سعودي عرب لخوا په شام کې د نفوذ زیاتولو په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي سعودي عرب غواړي د شام رژیم ضد یاغیان په پاکستان کې وروزوي. د دې پلان تر مخه پاکستانی ځواکونه به شامی یاغیان روزوي چې د هغه هیواد دولتي ځواکونو پر ضد وجنګيږي. احمد شاه اعظمي له نور تفصیل سره.
فارم پالیسی مجله لیکي تر هغه وروسته چې سعودي عرب د امریکا په مشرۍ کې د اسد د رژیم در پرځولو له نړیوالو هڅو څخه ناهیلي شوی، غواړي چې د شام حکومت مخالف یاغي ځواکونو ته روزنه ورکړي. مجله د درو سرچینو په حواله لیکي چې په دې کار کې ریاض له پاکستانی روزونکو مرسته اخلي. پاکستان او سعودي عرب د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای سره په ګډه د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د روس پلو حکومت په ضد د افغان یاغیانو ملاتړ کړی وو. خو دا مرسته اوس مهال هیښوونکې پایلې لرلی سي، ځکه چې غیر منظم افغان یاغیانو د زاړه رژیم تر پرځولو وروسته ونه سوای کړای چې حکومتداري وکړي، او د دې ګډوډۍ په نتیجه کې طالبان راپورته شول. تر هغه وروسته ځینې یاغیان القاعده ته واوښتل او د خپلو پخوانیو سرپرستانو په ضد یې وسلې راواخیستې. مجله لیکي پریاس کې هم پر دې مسله بحث شوی او سعودي حکومت وایي چې دا روزنه به د سخت دریزې په ضد د یو دوا په شان وي، نه چې د دې سبب وګرځي. دوی د دې کار لپاره دوه هدفونه بیان کړي دي، چې یو یې د اسد رژیم راپرځول او بل یې د القاعده سره تړیل تنظیمونه کمزوري کول دي. مجله په سعودي کې د دې پروګرام په اړه د یو خبر لرونکي سرچینې له خولې لیکي چې ریاض دې نتیجې ته تر رسیدو وروسته چې په اصل کې ولسمشر باراک اوباما په جدي توګه د اسد لری کول نه غوښتل، ژمنتیا وشول چې د امریکا هڅو هیڅ رنګ رانوړي، نو نور به دوی په خپل مټ د پاکستان په مرسته د اسد رژیم راوپرځوي. مجله لیکي تر اوسه په دې لړ کې د پاکستان رول زیات نه دی، خو یې سرچینې ویلي چې پاکستان ته د 15,000 څخه تر 10,000 پورې د یاغانو دروازو د دندې پر سپارلو بحث ورسره کړی دی. بلخوا د کارنیکی منځنی ختیځ د څېړنیز مرکز د یو څېړونکي یزید سایخ په وینا چې سعودي پلان درلودي چې پاکستان له 40,000 څخه بیا تر 15,000 پورې یاغي عسكر وروزي. مجله لیکي د اسلامي سخدري زیغانو درزولو په اړه شنونکي نظر لري چې سعودي به د سلفي ډلو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو مجله زیاتوي چې پاکستان وار د مخله د فرقیز تشدد سره لاس او ګریوان دی او د دې کار په تر سره کولو سره باید خپل اړیکې له ایران سره وسنجوي. په داسې حال کې چې خپل تګلارې د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالبانو سره پر خبرو اترو مرکوزه کړي او بل خو له هند سره د اوږدې مودې راهیسې دښمنۍ لري، نو اوس د پاکستان لاسونه ډاک دي او د یو شنونکي په نظر کې چیرې پاکستان و هم غواړي نو د دې اهل بنسي چې له شامي یاغانو سره مرسته وکړي. د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره ورېدای شي.
کډمنه اوردونکو 13 ورځ یوې برتانوي عدالت د هغه ویډیو غک خبرولو امر ورکړو چې پکې د یو وسلوال اغوان وژنه خودل شوې ده. داسې داوه کیږي چې دا اغوان یو برتانوي سرتیری وژلې دي. دا پیښه شاوخوا 2 کاله مخکې شوې ده، خو معاملې اوس په ډاګه شوې ده. په دې پیښه کې 3 فوزیان تورن شوې دي. د دې 3 واړو اصلي نمونه ندي ورکړل شوې او یوازې د ای بی او سی په نوم یاد کړل شوې دي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اورو.
د برتانیا د سمندري قواو 3 فوزیان چې د ای بی او سی په مستعار نمونه معرفي شوي د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوي. د دې ویډیوي تصاویر لمخې تورن سرتیری دا وسلوال هغه مهال مومي چې د یو اپاچي هليكوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلوم وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتنوي عسكر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوی کمرې په وسیله خستل شوی. په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او 40 ثانیې ده لټزو وروسته د ای په نوم د معرفي شوی سرتیری غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي، وروسته د مړي د لری کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما هم د شپه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسكر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړي او بی او سی تورن دی چې له ای سره یې همکاري کړي، هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې یې مرسته ورسره کړي. په ویډیو کې د هليكوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. ای او سی دا ټپي وسلوال مومي، بي ته هم غک کوي، بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي. ای پختنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بي جواب ورکوي نه، سی وایي که غواړي په یو مرمۍ به پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مړ دی او دای له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو 2 اونیو کې قضایي پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز دې نه خپریږي، ځکه چې د پوینا خای له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي، که څه هم ده د دې ویډیو د ځینو به اواز برخو د خپروي اجازه ورکړه.
شال او شملا
حمزه سیب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره اوږد دی که درون دی، د پردې یو ډېره ښه نمونه ده.
د پښتنو کلتور څه دی؟
په مرسته، په ملاتړ، په ننګ، په غیرت باندې، په شرم، په حیا، په دې باندې ولاړ و پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې کی بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
کدمنه اوردونکو، انډیپندنت ورځپاڼې په ماشوموالي د نجونو د ودونو د تاوانونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي ملګرو ملتونو د ماشومانو نجونو د بې وخته امیدوارۍ او د ناروغه ماشومانو د زیږیدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له حکومتونو څخه یې غوښتي دي چې د دې کارونو مخنیوی وکړي. د دې مقالې مهم ټکي به احمد شاه زمي اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه د مقالې په سر کې لیکي روانونی د برتانیې په برمنګم ښار کې د یو داسې مقدمې اورېدنه وسوه چې یوه 14 کلنه نجلۍ وروسته تر هغه امیدواره سوې وه چې کله د هغې د خوښې پرته پاکستان ته بېول سوې او په زور 24 کلن ځوان ته واده سوې وه. دا پیښه یوازې دلته نه ده ترسره سوې، بلکې په نړۍ کې هر کال 400 نجونې د 14 کاله څخه په کم عمر کې میندې سوې دي. دا ډول نجونې په داسې ټولنو کې ژوند کوي چې دوی ته تر څه حده د سرمایې په سترګه کتل کیږي. ورځپاڼه لیکي د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکوي چې د 15 کاله څخه په کم عمر کې د اولاد راوړلو نجونو د مرګ کچه 15 چنده زیاته وي. په زیاتره غریبو هیوادونو کې له 15 کاله څخه تر 19 کاله عمر لرونکو نجونو د مرګ سبب د دوی حامله کېدل وي. ملګرو ملتونو په ماشوموالي کې د نجونو د ودولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو داسې ښکاري چې زیاتره غړي هیوادونه به د دې کار مخالفت په دې خاطر ونه کړي چې دوی د تش په نامه کلتوري دودونو مخالفت کول نه غواړي چې وروسته دا هر څه په شاته پاته او پرمختګ کوونکو هیوادونو کې د غربت، بېوزلۍ او جهالت سبب ګرځي. ورسپانه زیاتوي د هند په کلیوالو سیمو، پاکستان او افغانستان کې په ماشوموالي ودیدونکو نجونې سکول ته نه پرېښودل کیږي چې وروسته په غربت او ناروغۍ کې راګیرې سي او د نه لوست له کبله له خپلو حقونو څخه هم نه خبره وي. په دې سیمو کې نجون ته معلومه وي چې مور او پلار د دوی تر ودولو وروسته له دوی سره تړون نه ساتي، ځکه چې په زاړه عمر کې دوی پر زامنو تکیه کوي. نو په داسې حال کې د واده سوې نجلۍ د ژوند اختیار د هغې له خاوند سره وي او څه چې د هغه کورنۍ وغواړي هم هغه څه به کیږي. ورسپانه په پای کې لیکي کچیر ملګری ملتونه او نور سیمه سازمانونه لکه افریقایي اتحادیه او مرسته ورکوونکي تنظیمونه غربت او بېوزلۍ لمنځه وړل غواړي، نو دوی باید د کلتوري دودونو په نامه ناوړه رسمونه لمنځه یوسي. د نړۍ په تر ټولو غریبي هیوادونو لکه نایجر، چاډ، ګینیا او مالی کې په ماشوموالي د نجونو د ودونو پیښې زیاتې رامنځته کیږي، بلخوا هغه نجونې چې سکول ته د تګ اجازه ورکړل سوې وي یو خوا واده په ځان سره پر وخت کوي او روغ رمټ ماشومان زېږوي، نو بل پلو د کار په موندلو سره د غربت مخه هم نیسي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سرته ګلابا.
دغه لړې به دوام لري، خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خلکو سره هغه شریک کړم.
سروتا سد نه پروس د ماسیګر په 4:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مهیره وي.
کدمنو ودونکو، د فرانسوي خبری اجانس د بشری خونو سار نړیوال ادارې لخوا د هغه غوښتنې په اړه رپورت خپور کړی دی چې باید د افغانستان د وردکو نرخ ولسوالۍ ولسی وګړو وژنو پلټنې وشي. داسې دعوه کیږي چې امریکایي ځواکونو په نرخ ولسوالۍ کې 13 ولسی وګړي وژلي دي. تفسیر له نجیب امیر اورو.
د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکي د بشري حقوقو د سار ادارې د تیرې چهارشنبه په ورځ غږ کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس په مبینه توګه د ولسي افغان وګړو د نخښه کولو دی بې پرې او مکمله څېړنه وشي. نوموړې ادارې وروسته له هغې د دغو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په رولینګ سټون نومې مجله کې یو راپور خپور شو چې ګواکې په 2012 او 2013 کلونو کې د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو 13 ولسي سان وژلې دي. د بشری حقوقو د سار د ادارې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې کونسل اندریا پرسوویلی د نرخ د پیښې د دقیقې شفافې او بې پرې تحقیقاتو شي. نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې جرم ترسره شوی. امریکایي چارواکي اړ دي چې روښانه کړي چې اصلا پیښه څه شوې ده او څوک د دې پیښې ذمهوار دی. نوموړی زیاتوي چې په تیرو 12 کلونو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د حقونو د سرغړونو د عدالتي کاروایۍ کم ریکارډ مخې ته راغلی دی. رولینګ سټون مجلې د نرخ کلي د اوسیدونکو د وژلو شوو د خپلوانو او چارواکو سره مرکې کړي. څوک چې ادعا کوي چې د 10 تر اتم شوو کسانو د جسدونو پاتې غړي د ګرین بیرټ په نامه د امریکایي مرکز سره په خوا کې په ځمکه کې ښخ موندل شوی دی. په مقاله کې د یو ځایي افغان خبرې هم راخیستل شوی چې وایي یو مهال دی د امریکایانو سره بندي وو. هغه ولیدل چې ګاونډی یې د امریکایي ځواکونو او د یو افغان ژباړن زکریا کندهاري لخوا پانسي کیږي، خو دې هیڅ هم نشي کولی. په راپور کې راغلی د کندهاري په نوم دغه ژباړن په تیر مئی میاشت کې په دې تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو چې د افغان ولسي خلک تر تشدد لاندې نیول او وژلې. خو نوموړی کس افغان ځواکونو ته ویلي دا هر څه د امریکایي ځواکونو په امر ترسره کړی دي. د احتمالي جنگي جرمونو د لومړنیو راپورونو تر خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د روان کال په فروری میاشت کې امر وکړ چې د ګرین بیرټ په نامه دغه امریکایي مرکز د لنر خلاصوالي وېسل شي. امریکایانو همداسې هم وکړل، خو د وردګ ولایت په نورو سیمو کې دوی بیا هم موظف وو. بل پلو چارواکو ویلي ناټو او ایساف په خپل وخت د دغو پیښو پلټنه کړې وه، خو داسې شواهد نه و موندلې چې ترې جوته شي امریکایي ځواکونو داسې څه کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
کدمن اردوونکو د افغانستان د میدان وردوکو چارواکي وای په دې ولایت کې د غلا شو تیلو غلا نیولې ده. دا تیل له سپریم کمپنی غلا شوی ول او ټول 50,000 لیټر ول. په نیول شو غلو کې درې تنه سیمه ایز پولیس هم دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبري الله کوي.
چارواکي وایي د 50,000 لیټره تیلو هغه غلې نیولې ده چې څومره د وړاندې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپریم کمپنۍ تیل غلا کړی وو. غلا شوی تیل په جلریز ولسوالۍ کې پر یو تیل پلورونکي خرڅ شوی وو، خو غله په کابل کې پولیسو ته په ګیر ورغلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خو ګڼي وایي د تیلو تر غلا کېدو وروسته د میدان وردګو والي امنیتي ځواکونو ته د تیلو د پیدا کولو او د غلو د نیولو امر وکړ. دی وایي تیل د جلریز ولسوالۍ په زیولات سیمه کې موندل شوی، خو غله بیا د کابل په ابن سینا روغتون کې نیول شوی دی.
هغه 15 کسان چې د عزیز په نوم د یو کس د موټر په وسیله د سپریم کمپنۍ تیل له فراه ولایت څخه کابل ولایت ته لګول او د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اکمالاتي کاروان یاد موټر له درکه شوی و، بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې تعقیب شو چې د قیوم په نوم د یو شخصي تیلو پم پر مالک باندې پلورل شوی دی.
خوګیانای وای په غلو کې درې تنه سیمه ایز پولیس شامل دي چې په خبره یې ټولو نیول شویو کسانو خپل جرم منلی او دا مهال د څرخی په زندان ته لیږدول شوی دی.
کډربانو ودرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو کلتوري رپورت هم لرو. په خبر کې د پښتو موسیقي د کیسټونو او سیډیګانو خبرولو تر ټولو غټ او مشهور دکان مالک وای چې کاروبار یې د یو اس بی او میموري کارت لالارې د موسیقي اوریدلو رجحان خراب کړی دی او دې ته مجبور شوی دی چې وېتړي. دا چې د دې دکان بندیدل بعد او پښتو موسیقي په مارکیټ سره غیزی ولري، په دې اړه د هارون بچا دا رپورت اورو.
یو لوري د پښتو موسیقي مارکیټ په دې تیرو کلونو کې لدی عمله چې نوی اوازونه او سازونه ورته راغلي وده کړې ده، خو په پیښور کې د پښتو کیسټونو او سی ډي ګانو د خپرولو تر ټولو غټ دکان د تړل کېدو په حال کې ده. د اوډین میوزیک هاوس په نوم د دغه مشهور دکان مالک حاجی شاهد خان وایي چې د یو ایس بی او میموري کارت په وسیله د موسیقي اوریدو مخ په زیاتېدونکي رجحان د کاروبار ته لویه ضربه رسولې او اړ شوی چې پر ځای یې کوم بل کار ته لاس واچوي.
سر کاروبار موبائل کے مو ریکارڈ سہولت بھی ڈائری کی اور گاڑی کے سوتا وارن کاروبار
حاجی شاہد خان زیاتوی خپل د غستون زید خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره شریکه کړی دا خو په خبره چې په دغلل کې هیڅ مرسته ورسره نه ده شوی. د نوموړي دغه خبرې چې کاروبار یې یو ایس بی او میموري کارډونو خراب کړي ځوان چندرغاړی کرن خان هم تاییدوي. دی وایي د اوډین میوزیک هاوس بندېدل به د پښتو موسیقۍ لپاره لوی تاوان وي.
بلا اوس پکې مخکې وروڼه د ګلنار بیګم سندرې ټول راغونډې کړې چې څه څه را جوړ کړو. زما ټولې دا زموږ لپاره ډېر لوی تاوان دی چې دوی دغه دکان بند شي. دا راځي چې چې شاید د دې دا کیسټو د پېښور دکاندارانو صدر هم دی د دغه ځای د کمسې وزت راکاسه ده. د دې بچکول د کار څخه لار زموږ بندا د دې سره راځي کوو او زموږ د حکومت لخوا کېږي.
په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې د کلتوري چارو د ودې په مخه جوړې د ځایي خبریالانو د ویټولنې مشري هم کوي. د خیبر پښتونخوا اوسنۍ حکومت ګرموي چې وایي د صوبې د کلتور او موسیقۍ د پالنې او پرمختګ په برخه کې تر اوسه کوم ګام نه دی پورته کړی.
دا فین مارکیټ بندیږي نه ظاهر ده چې دا غي خو نیخ باندې نه یوازې یو سندرغاړي نه چې بلکې هغه سره تړلي چې څومره هنرمندان دي هغه ټول د پاره ځاډې د ځان او د افغان خبره ده. او موجوده حکومت ته موږ افسوس ده په دې معنی لیکلو مکل شي دا صورت حال چې کوم نه دا خنه دي او لبد مرغه اوسه پوری چې څنګه کلتوري دلته کمې صحت مند سرګرمه رواني وي هغه بالکل په ځای ودرې دي. د موجوده حکومت د کلتور د پاره د هنرمندانو د پاره زمونږ چې څومره د پورو لطیفه سره تړلي خلک دي دا اوسه کې په شپږ میاشتو کې هیڅ داسې خبره نه مخې ته رانغله نه کاغذي او نه عملي.
هڅه مو وکړه چې د اوډین میوزیک هاوس د تړل کېدو خبره د خیبر پښتونخوا د کلتور له وزیر سره شریک کړو او ترې وپوښتو چې دغه اندېښنو د لمنځه وړلو په لړ کې څه کولی شي. خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو سربیره بریالي نه شو. پښتانه سندرغاړي او د کلتوري چارو پښتانه پوهان په عین حال کې د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې او پرمختیا په برخه کې حکومتي مرستې اړینې بولي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
قدر مړه اردوونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې پښه بوته رسیدلې وو. یو څو شپې پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو ته خبرونه لنډی وړاندې کړي.
تحریک طالبان پاکستان مولانا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. د تحریک طالبان وایان شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان د شورا د پریکړو وروسته مولانا فضل الله مشر وټاکلی دی. د حکیم الله مسعود چې په ډرون بیت کوشل شوی پر ځای باندې ټاکل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او امن جرګې ترمنځ تر څو ورځنۍ خبرو اترو وروسته پر دې سلا شوي چې فوج پر هغو سیمو بمباري نه کوي لکه کوم سیمو چې پر دوی بازی نه وي شوي. د سیمې د مشال خبریال او عیني شاهدان وایي دا اعلان تیر مازدیګر د میرانشاه د جمعتونو په سپیکرونو شوی دی. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د ایټم وسلو سودا کوي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په اند ایزاد چودري تېره ورځ په خبرپاڼې کې ویلي دا رپورټونه غلط دي. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبې په شپه خپره شوې د بی بی سي نیوز نه په نامه څېړنیز پروګرام وویل که چیرې ایران ته د ایټم بم جوړولو اجازه ورکړل شي نو سعودي عرب به له پاکستان ایټم وسله ترلاسه کړي. د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي. د زابل مرسیال والي محمد جان رسولیار نن مشال ریډیو ته وویل د ماین وسوالو طالبانو شک کړی وو چې ښار ته د روان کلیوالو موټرو باندې ختلی دي. د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کوم ولایت ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د اروپایي ټولنې ویاند وایي په جنیوا کې د نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ د جوهري وسلو په سر د خبرو اترو په برخه کې ډېر زیات کار روان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د مشرق کیترین آشتن ویاند مایکل مان نن د جمعې پر ورځ وویل هیله لري چې نن به پرمختګ وسي. د فلسطین یو کمیشن د یاسر عرفات د مرګ پلټنه کوي او وایي لوی شک یې پر اسرائیل دی چې د دوی په وینا د فلسطین پخوانی مشر یې وژلې دی. په عراق کې د زیات زیارت په ورځ د هیواد په لر او بر کې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي.
قدرمن اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره از تاسو قربا ګولایاز د خبرونو وینکې عبدالحی کاکړ او ټکنیکی همکار محمود تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په هم دې صفه وی او ای ډیوا رادیو ووري خما خامل لري او خوشاله اوسئ.